یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ لپی یو استودیو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د 215 متل قلور دو وای د طالبانو د حملو پلان نه دی. اورزګان ولایت په څو سیمو کې شن کړی دی. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ور زیات شول. د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تچی بچی د کاسوو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنګي او د بشریت ضد جرمونو تورندی نن د حق په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. بشپړ خبرونه. د 215 اتل قلوردو وای د طالبانو د حملو پلان نه دی. اورزګان ولایت په څو سیمو کې شن کړی دی. د قلوردو نن رسنیو ته په واسطه ولی خبر پانه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه پلان درلود چې په گیزاب او د ترینکوټ په نچین سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي چې د دې قومندانۍ د څلورمې پلې لواء ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته د حملو مخه ونیوله. د خبر پانې له مخې د نښتو په نتیجه کې لس طالبان وژل شوي او څوارلس نورې ژوبل شوي او د دښمن څو میله وسلیا او یو شمېر مهمات هم ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لږ تر لږه څلور تنه وژلي او له دیرشو زیات نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د ځایي سرچینو په حواله ویلي چاودېدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله دغه برید پرون ماښام میوند کې د لویې لارې د ساتنې پر کنډک شوی دی. د کندهار میرویس روغتون ته 22 ټپیان او څلور جسدونه لېږدول شوي او ویل شوي چې ټول ملکیان او ټپیانو کې شپاړس پولیس او شپارس ملکی وګړي دي. چارواکي وایي 14 شاوخوا کورونه هم نړولي او داسې ویرشته چې ممکن مرګ ژوبل زیاته وي. تر اوسه د دغه 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په واسطه ولی خبر پڼه کې ویلي په کابل کې د پلچرخي په سیمه کې 14 کې چې د ماین له ښخ شوي ماین له کبله شوې ده څو تنه ټپیان شوي دي. نوموړي دا د ترهګرو کار بللی. هغه د ټپیانو شمیر دوه تنه یاد کړی دی. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او صدر اعظم او د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ور زیات شول. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ښه اړیکې درلودل د پشاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیال کاملا هریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې. نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د اوږدو او ښو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده. بایدن او مرستیال هریس ته د سعودي عربستان لخوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره یې نږدې اړیکې درلودل د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو بله سره غور وکړي. چین هم د بایدن د انتخابېدو په وړاندې ورو اقدام کړی، خو په یوه سر مقاله کې چې نن دوشنبې د دې هیواد په دولتي رسنیو کې خپره شوي ویل شوي چې دو اړخیزې اړیکې ښایي د سوداګرۍ په بیرته پیلولو سره له انتظاره لرې بیرته اعاده شي. ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نن دوشنبه له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د سلاکارانو د یوې ځانګړې ډلې جوړول اعلان کړي. بایدن د خپلو ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وایروس د کنټرول په چارو کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. دغه راز یوه ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت، په متحدو ایالتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونو واوړي. په متحدو ایالتونو کې د اکتوبر له 10 رئیس د کرونا شاوخوا 1 میلیون مثبت پیښې ثبت شوي چې دا د روان کال له پیل رئیس چې په دې هیواد کې د کرونا وبا نوې خپره شوې وه. په دې موده کې پر دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کرونا له کبله له 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحدو ایالتونو کې د مړو شمیر له 230,000 اوښتی. د کاسو په خوانی ولسمشر هاشم تچ بچ د کاسو د خپل وکیل لپاره جګړه کې په جنگي او د بشريت ضد جرمونو تورنده نن د حق په ابتدایي محکمه کې راڅرګنشي تچ د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ د جګړې په دوران کې د کاسو د ازادي بخون کې پوز قومندانو د نومبر په 15 وروسته له هغې د جمهوری ریاست له څوکۍ استعفا ورکړه چې په حق کې د کاسو لپاره ځانګړې محکمې پر نوموړي رسمن دغه تورونه ولګول. په حق کې میشت د کاسو لپاره ځانګړې محکمې په یو بیان کې وویل چې دا به یوه ابتدایي محاکمه وي تر څو د تورن کس د حقونو مسله یقیني شي او هم تورن کس ته وویل شي چې کوم تورونه پرې لګول شوي دي. دغه محکمې په تېره جون میاشت کې تاچي او څو نور مشکوک کسان د نږدې سلو قتلونو د جنایت مسؤولو بلله او هم دوی په زور د خلکو په تښتولو او شکنجه کولو تورن کړل. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهم خبرونه.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. کولای شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. خغلی دانش ویل افغان حکومت د دوه تړون تجمن نه ده.
این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده، نه طرف آن بوده و نه آن را تایید کرده.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل په ولایتونو کې د جګړو پر مال د افغان ځواکونو له برلاسي غږیږي. دا په یوه ځانګړې مرکه کې اوري.
زمنګ امنیتي او دفاعي قوتونو مشان د جنگ پاول خد کې دي او د دې و دغه عملیات ټول ان د خونسا کړل.
مهمه بهرنۍ مسله هم دا ده چې د نړۍ د مشرانو په قطار کې چې منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال کمال هاریس ته مبارکي ورکړې، د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي دي. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. داسې وخت چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری طالبان تورن کړي چې د سولې مذاکرات یې له بنبست سره مخ کړي دي. امید زهیر مال په دې اړه معلومات راټول کړي او د کابل سټوډیو جزئیات راکوي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش نن غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته له سره کتنه وکړي او دا بهیر ارزیابي هم کړي څو په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. سرور دانش همدا ډول طالبان تورن کړل چې نه له افغان دولت سره د سولې خبرو ته ژمن دي او نه هم له امریکا سره لاسلیک شوي تړون ته وفادار پاتې شوي دي. د همدې کبله هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون په اړه د افغان دولت مسؤلیت رد کړ.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو لوری یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
سرور دانش په طالبانو دا تور هم پورې کړ چې له ترهګر وډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي، تاوتریخوالی یې زیات کړی دی او د خبرو د بنبست اصلي عاملان هم دوی دي. د سولې په چارو کې دولت وزارت سید وزیر سید سعادت منصور نادری به هم د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ وبلله او زیاته کړه چې د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د افغانستان د مرکزي پلاوي لپاره د منلو نه دي.
هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفی او جعفری فقه مسله وه او بل دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوهې تړون وي.
د څرګندونې داسې هماحال مخته راځي چې طالبانو بیا په خپلو تازه څرګندونو کې د امریکا له راتلونکي نوي رهبری غوښتي دي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي او له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو بهیر د همدې تړون پر اساس باندې ورته دوام ورکړي.
مننه کوم امید ظهیر مالو د کابل استودیو مکته تازه جزئیات را کړل دا چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش له نن په یو کانفرنس کې ویلي دي چې د امریکا نوی حکومت باید د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي او د داسې غوښتنه دا مهال کړي چې اخوا طالبانو له جو بایدن غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مهال د جګړې لویه برخه د افغانستان په 5 ولایتونو کې مخته روانه ده. د دغه وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل دا ومنله چې د افغان ځواکونو تلفات په وروستیو کې زیات شوي، خو وایي د طالبانو تلفات د افغان دفاعي ځواکونو په نسبت څو چنده زیات دي. اجمل تورمان له ښاغلي میاخیل سره دغه ځانګړې مرکه ترسره کړې او په سر کې ورنه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې د شدت په اړه پوښتنه کړې.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې پراګنده جګړې یعنی کاملې په پوسټنی ممانې یعنی موجود دي. دا تقریبا هر شپه په 15 ولایتو کې تر سره کیږي، اما هغه جګړې غټه برخه چې ده هغه 15 ولایتو کې ده. اوس فعلاً چې مشکلات هلته موجود دي چې هغه هلمند، قندهار، اروزګان، فراه او قندوز ده. نو د دې لپاره دیو غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنې موږ به د جنگ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو خپلې قواوې چې دیو درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټولو باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څه قواوې د اشر په شکل راوړې هلمند ته، څه نتیجه ورنه کړله، بېرته د قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا اروزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خد کې دي او د دې ودغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل او هغه سیمو کې چې دي مشکلات جوړ کړی وو هغه ټول بیرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمیدو دی او د دې نه نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوی په سیمو کې دیو په سلګونو کسان تلفات الته ورکړ.
میخیل سبې تلفات په برخه کې آیا افغان ځواکونو تلفات د پخوا پر طلبان دي کم شوي کې زیات شوي ویل کېږي چې د ورستي جګړو کې تلفات زیات شوي دي؟
تلفات زیات شوي لګ دی، اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغه تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دوه درې چنده د هغه د افغاني دا افغان د امنیتي او دفاعي قوتونو اضافه دي. تاسو هلمند کې ویل چې موږ ډېر تلفات نه درلودل، اما دیو لپاره ډېر تلفات هلته ورسېدل. البته په بعضي وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوستې شاته راغلي، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بیرته هغه خپل کومې پوستې چې لاس ورکړې وې هغه بیرته ونیولې، که په هلمند کې وو، په قندهار کې وو، روزګان کې وو او یا قندوز او فراه کې دي.
په قندهار کې مثلا پورا ارغنداب ولسوالي د افغان حکومت له لاسه ووته چې اوس بیرته نیول شوې ده. داسې ولسوالیو په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمې څنګه مثلا یو ځل له لاسه ووځي بیا بیرته نیول کیږي؟
بعضې وخت کې ګوري دا د جنگ مسایل دي، بعضې وخت کې هغه محلي رهبري صحیح مدیریت ونشي کړلی، یا د تبلیغاتو تحصیل لاندې راشي، یا فرضاً نور بعضی عوامل وی په اره سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو د ماغه سیمه پرې غوستلې، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه و چې هلته جنگ شوه ده. نو وس هغه مونږه لوی درسې په خپل په قندار کې ده، دا غي لټ تیری همدارنګه زمونږه د موین ارشد وزارت داخلي هغه مالته ده، همدارنګه معاون د ولایتي د امنیت ملي په قندار کې دي او د عوامل تیری هلته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دي قوت درلوده چې بیت منسجم شي او بیت داسې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت لمړی مرستیال شاه محمود میاخیلو چې په ځینو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د برلاسي خبره کوله. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ډیوا نادر وړاندې کوي.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ګمرکونه کې د قاچاق او فساد لامل سلوي خلنه عواید ضایع کیږي. د دې وزارت ویان شمروس مسجدی ازادي راډیو ته وویل په ګمرکونو کې د یادو لاملونو ترڅنګ په جنس کې بدلون او د غلطو تعرفو لګول هغه سدي چې لامل یې په لوړه کچه عواید له لاسه وزي. ښاغلی مسجدی زیاتوي اوس دوی د دې وضعیت د کنټرول لپاره ځانګړي تګلاره په پام کې نیولې چې پر بنسټ به یې په ګمرکونو کې د آزادو سیالیو له لارې د وړ کسانو ګمارنه د ډیجیټلي تلو او سکنرونو نصبول او دغه شان د قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر امنیتي ځواکونو سره همغږي شامل دي. د رسمي معلوماتو له مخې د افغان حکومت عواید په تیرو اتو کلونو کې کال په کال پورته شوي، خو دا ځل د نورو مواردو ترڅنګ د کرونا وایروس له امله په بېساري توګه راټیټ شوي چې یوه لویه او عمده برخه یې د ګمرکونو عواید دي. د افغانستان مالیه وزارت وایي په روان 1999 لمریز کال کې تر وسه پورې له ګمرکونو 3.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې تیر کال 4 میلیارد افغانۍ عواید پرې ډیر وو. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي د روان کال تر پایه به په ټول هیواد کې 1.1 هکټاره باغونه جوړ شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې باغونو د جوړولو چارې د روان مالی کال له پیل سره شروع شوي او تر دې دمه 3,600 هکټاره یې بشپړ شوي دي. د ښاغلي رستمی په خبره له دې ډلې 1,095 هکټاره متراکم او نیمه متراکم باغونه او 1,318 هکټاره یې د پخوانیو باغونو بیا رغونه ده. رستمی زیاتوي دا باغونه د بیلابیلو میوو لرونکي دي او په 3 ولایتونو کې به جوړ شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,010 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 480 افغانۍ.
د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ښې اړیکې لرلې د شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هیرس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې ده. اجمل اند دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه جزئیات راکوي. مهرباني.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې ده او پر خپل ټوئیټر لیکلي جو موږ د نږدې 40 کلونو راهیسې یو بل سره تاودي شخصي اړیکې لرو او زه تا د اسرائیلو د یو خملګری په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیل او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ یو وفادار ملګری دی. هغه ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مخکې خپل کلک متحد بالا او تر دې ویلي و چې تر ټولو پیاوړی متحد په سپینه ماڼۍ کې چې تر اوسه د اسرائیل وو هغه ولسمشر ټرمپ دی. نوموړي په یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د هغه اقداماتو په خاطر چې د نتنیاهو په وینا یې په سیمه کې د اسرائیل ګټې مخکې کړي د ولسمشر ټرمپ نه مننه کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ولسمشر ټرمپ سره یې نږدې اړیکې لرلې د مبارکۍ پیغامونه هم استول شوي دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره غور وکړي. خو د سعودي رسمي خبري اژانس ویلي چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دوو هیوادونو او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ تاریخي مهمې او نږدې اړیکې ستایلې دي او ډاډ خودلې ده چې دا اړیکې به دوام وکړي. چین هم بایدن ته په مبارکۍ کې ورو وو. د دې هیواد یوې رسمي ورځپاڼې نن لیکلي دي چې دوی دا هیله لري چې د چین په وړاندې به فشار کم شي او د تجارتي موانع په لری کولو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته ورغېږي او ښې بشي. همدارنګه یو بل هیواد چې د مبارکیو په لړ کې څرګندونې کړي، هغه د مکسیکو ولسمشر دی. هغه ویلي دي چې دی به تر هغې پورې صبر وکړي تر څو پورې چې په امریکا کې د انتخاباتو په وړاندې راپورته شوي قانوني او حقوقي دعوی هوار شي.
اجمالاً دو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مبارکۍ د پیغامونو په سلسله کې د اسرائیل او سعودي عربستان د مشرانو پیغامونه په اړه باندې جزئیات وړاندې کړل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لوګر ولایت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي حکم پر بنسټ هغو سلګونو کورنیو سره د 80 میلیونو افغانیو د نغدي مرستې ویش پیل شو چې سیلاونه ځمکې زیانمنې کړې وي. مرسته ترلاسه کوونکو له ډلې یو شمیر د افغان ولسمشر له حکم مننه کړې او غوښتنه یې کړې چې د دوی ځمکو او کروندو ته د اوښتو زیانونو په برخه کې د مرستې زیاتې شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
په لوګر کې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ هغو سلګونو کورنیو سره چې د اګست په 15مه، 16مه او 18مه د بارانونو او سیلابونو له کبله ورته مالي زیانونه اوښتي ول، د 80 میلیون افغانۍ ځانګړي نقدي مرستې ویش پیل شو. ځایي چارواکي وایي 500 کسانو سره چې کورونه یې ډېر ویجاړ شوي، 1,000,000 افغانۍ او پاتو کسانو سره چې کورونه یې څه نه څه زیانمن شوي 10,000 افغانۍ نقدي مرسته وشي. د یکشنبې په ورځ مدني فعال قریب الله سعادت آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو ډېره ځمکه باغونه ونې خراب شوي دي، ویاله خراب شوي دي. دولت نه غواړو چې په دې هکله ډېره جدي کومک وکړي چې د خلکو ژوند په زراعت پورې ولاړ دی. که زراعت بیرته احیا نه شي، د هغه کاریزونه احیا نه شي، ویالې احیا نه شي، ځمکه د قان سره کار ونه سي او بیرته همکاري ونه سي، بیرته هغه په خپل پښې نه سي درېدی.
یو بل بزګر عبدالولي هم وایي په سږنیو بارانونو او سیلابونو کې د کورونو سربیره د دوی ځمکو او کرنیزو توکو ته هم زیان رسېدلی. ده په دې برخه کې هم د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زموږ زراعتي بخش مځکې ډېر خراب، پیاز، کچالو، لوبیا او انګور، دغه ټول زراعتي بخش هغه کې د موږ زخت زیات خرابي او زراعتي هغه کې کړو خرابي کړو.
قومي مشر محبت الله له حکومت په دې مننه وکړه چې د سیلابونو په وخت کې د بیړنۍ مرسته په خوا کې دویم ځل هم په کافي اندازه نقدي مرسته ورسره وکړه.
دا کوم مرسته چې اوس لړۍ روانه ده توزیع کیږي، دا ډېر مهم دي زموږ لپاره. په دې باندې موږ کولای شو تقریبا 2 کوټې هم جوړ کړو. له دولت نه ډېر خوشاله یو په دې باره کې چې موږ سره مرسته وکړلې. او له دې نه مخکې موږ سره خوراکي مرسته څو څو ځلې له مختلفو موسسو نه سوي دي.
په لوګر کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې رئیس رفیع الله احمد زی د مرستو د ویش په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
د دې استثنايي حکم د رئیس د جمهور چې د څلورم پنځم او شپږم دسمبر د متظرینو لپاره د مرستو چې دا بیا د دې مخکې او د دې وروسته د متظرینو موږ د مرستو څخه صرف دا تاریخ کوي چې دا حکم کې هرې کورنۍ ته چې کولی مکمله کار ځان ده هر کورنۍ ته 1,900 افغانۍ منظوري او هر قسمي کور ته 10,000 افغانۍ.
بل لوري ته په لوګر کې زیانمنو کورنیو سره د مرستو د ویش بهیر په اړه جوړې شوې غونډې ته د لوګر والي اجمل شاپور وویل دوی د هغو کورنیو سره چې ځمکې او کروندې ویجاړې شوي ډاډ ورکوي چې هغوی سره به د خوراکي توکو او کرنیزو وسایلو مرستې وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچنیو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
خپل د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د کونړ ولسوالان وایي د لمریزي برېښنا په سیستم کې شوې درغلې تور تم تکې نیولې دي. د دوی په خبره چې په یاد سیستم له 8 میلیونو زیات افغانۍ لګېدلې خو کار یې مؤثر نه دی. د دې موضوع تفصیل له روح الله انوري اورو.
په کونړ کې ولسوالان وای ولسوالیو ته د لمریز بریښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې د دوی په خبره چې سولري خیخي او بیټری د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته وویل یاد سیستم ورته دوه کاله وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
زموږ د مخکې د سولر سیستم برخونه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې اتلس اتلس شیشې او اته بیټرۍ نه هر ولسوالۍ ته ورکړو. ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشې هم دو نمبر وي چې بیټرو بیخي کار ونه کړو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برخونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کړو. انوایټر مې لواغستو د ورځې برق مې شته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پېښه نه شي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریز برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته یې له یاد سیستم شکایتونه کړي خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت یې نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د یوې 250 ولټه خیخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ ښودل شوی دی خو په بازار کې د یوې سولري خیخي قیمت 4000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ دی چې د ټولې پروژې قیمت 8,125,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکی خدمتونو شرکت سره شوی. د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمې خیخي او بیټرۍ اخیستي دي
او کمی بیټریانې وي او کمی سولر شیشې وي. موږ کوم چې قرارداد کړی و ټول کمپلیټ شوي وي. هغه وخت سره شپږ میاشتې ورنټي وه. ورنټي هم پوره شوې ده چې د کمې شیشې چې موږ سره مشخصاتو کې وو ماغه دي جرمني دي او ماغه شیشې موږ اغستې دي. داسې دی چې دا خو موږ خپل جرمني نه دي راوړي. دلته کابل کې موږ اغستې دي. د جرمني لیبل هم موږ نه دي لګولی.
خو د سولري خیخو سوداګر بیا وایي چې افغانستان ته جاپاني او جرمني خیخي نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمېر قراردادي شرکتونو مسولین په چینایي خیخو او بیټریو د جاپان جرمنی او کوریا نښانونه لګوي او حکومت ته یې په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دي تلنډۍ دي هغه بیټری چې دي سلام پیرې په 4000 او 650 روپۍ په دغه خرڅو تیزاب سره او پاکستانی سل چې دي هغه ورکو 3000 روپۍ 3200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو. څو ګری شي ورچی جاپانی شي راګه جرمنی راګه موږ ورته نشته ورو صفه خبره کوچ نه شي. ټول بروجو کې ټول هم دا دغه موږ پیژن پوي ګدام کار دی کنه په دې پوي ګوچ دا شي چې نه دی بل په لګي جاپانی.
د کونړ نوې والی به اجمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید
اطمینان درکوم چې دا موضوع به موږ وڅېړو. اسناد به وګورو په څو ولسوالیو کې تطبیق شوي په کوم کیفیت تطبیق شوي دي او که څه نواقص یې پکې یا څه مشکلات یې پکې دي هغې په رفع کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کړو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه 2 کاله وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر له کاره ولوېده او دوام یې ونه کړ. د کونړ والي اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 ازادي رادیو ته غوښتاست. په دویمه نیمه کې به وړاندې چې له 12 نیمه وروسته پیلېږي 15 دقیقې بحث خپور شي، خو تر هغه مخکې اوس وخت 12 نیمه بجې دی. په افغانستان کې نوریاس نوري